درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې او ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوې. دا نیم ساته پښتو لمړنۍ خبرونه د تزه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باورې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانوونکي ډول مخ پر زیاتېدو دی. خولده هر څو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم اورستي خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارز د سولې د مرکچی پلاوي د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې او په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 600,000 ته نږدې شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارز د سولې د مرکچی پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښود. افغانستان د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په درې لویدیځو ښارونو کې تیره اونۍ په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګو او نن د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه اوازه کوي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت د ویندوی وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 8 نمونې یا سمپلونه معاینه شول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې 10 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یو مثبته پیښه په غزنی کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 104 تنو ته ورسید. په دغو کسانو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هغه 4 سرتیری شامل نه دي چې په دې وروستیو کې له بهر افغانستان ته راغلي وو او له نورو پوځیانو جلا ساتل کیږي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بانن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس تخبرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. د افغانستان حکومت له کابل خاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونوځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ولیدي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکوي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت ته دوام ورکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 600,000 ته نږدې سو. پرون په دې وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوي، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. پرون په امریکا کې نږدې 15,000 نوې پیښې ثبت شوي، خو په ایټالیا کې چې اوس د کورونا په وایرس د اخته کسانو د شمیر له پلوه تر امریکا وروسته دوهم ځای لري، نږدې 600,000 نوې قضیې ثبت شوي. خو د هیواد په عین حال کې وویل چې 919 تنه په دې وایرس تازه مړه شوي دي. د دغو کسانو له مړینې سره تر اوسه پورې په ایټالیا کې د کورونا په وایرس تر 9,000 زیات کسان مړه شوي دي. پرون په جرمني کې د کورونا وایرس نږدې 10,000 او په هسپانیا کې تر 6,000 ډېرې پیښې تایید شوي. په عین حال کې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 1,200,000 زیات کسان ښه شوي دي. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 حبس محکوم کړ چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دیمیتروګاروف ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو له لارې دایره شوې وه. ټاکل شوی و چې پرون د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مقرراتو د سرغړونې په خاطر دوی ورته محکمې د سربیا د ختیځ په یو ښارګوټي کې اوسي. په سربیا کې لږ تر لږه 112 تنه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي اصولو او مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر په توقف کې دي. او وروسته خبر هم دا چې څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکي دي د ډوپینګ په جرم تورن سول. په اولمپیک کې د سرو زرو د میډال ګټونکي اندري سولینووا چې د 2008 میلادي کال په اولمپیک کې د لوړ توپ اتله وه او انتینی انتیو خوخچه د 2012 میلادي کال په ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې د 4000 متر خوندونو د تریدو په مسابقه کې اتلسوی و د مناسب موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دوه قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړه وسی، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کای کام کتلی او اوریدلی سئ. وړاندې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب لا وینن کابل ته راځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلی
ابتدایي مذاکرات لپاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف سخت قیودات اعلان کړل. د کابل والی یعقوب حیدری
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل به استثناء وزارت محترم سرطامه منصوبین قوای مسلح و نظر به لزومدید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
په نړۍ کې په کرونا وایرس 2000 کسان مړه شوي. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساعته خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د بندیانو تبادله چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو په موافقه کې پریټینګار سوی بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د بندیانو د تبادلې پر سر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لا هم ډېر اختلافات شته، خو ویل کېږي چې پر دې موضوع د دواړو خواوو مخامخ خبرې کېدای سي چې ستونزه حل کړي. اسمت سروان راپور کوي.
د بندیانو د تبادلې او د طالب بندیانو د تصدیق او تایید لپاره به د دې ډلې یو پلاوی د کابل ته راشي. د پلاوی په داسې حال کې کابل ته راځي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړ. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د بندیانو تبادله به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواره کړي. د دې وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ابتدایي مذاکرات دپاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي. کله چې نمړی تبادله پای ته ورسیدل او د طالبانو خوار د مخ خپل مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی چې هغه په قطر کې ناشتي چې رهبری ملا برادر خون کوي او دوم لیس در اوسه پورې د دوی د خواسته نه دی اعلان شوی. دا هغه ماین ټیم دی، هغه هلته تیار ناشتي د سیاسي مذاکرات لپاره. څنګه چې د امریکایانو سره تقریبا 3 مذاکرات مخته بوتلل همدغه ټیم دی. ممکن په ترکیب کې به دا وو هم څه تغییر او تبدیل راځي، خو رهبری به دغه د دوی د سیاسي دفتر مشر یا طالبان د تاریخ مرستیال ملا برادر خون مخته بیایي. او د دې خواسته هم اوس چې کوم لیس اعلان شوی دی یا د مذاکرات لپاره کوم ټیم اعلان شوی دی چې پراس کې شغلی معصوم ستانکزای دی، نو کله چې دغه نمړی تبادله پای ته ورسیدل د بندیانو د خلاصون نړۍ شروع شول په مذاکراتي ټیم باندې به هلته خبرې کیږي. پیلن د پاره خو په دې باندې موافقه شوې ده چې په نمړی قدم کې به د بندیانو تبادله یا خلاصون د دواړو طرفینو نه شروع کیږي انشاءالله.
لبلی خواه ده افغانستان ده سول لپاره ده امریکا زنگری استازی ده افغانستان للوری لطالبانو سره ده مرکه چی پلاوی ده لست ده اعلان هرکلی وکرد. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پانه ولیکل، غواړم چې د افغانستان حکومت د سیاسي مدني ټولنې مشرانو ته په رایوځای کېدو مبارکي ووایم. دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره یو هر اړخیز مرکه چی پلاوی جوړ کړی. د اسلامي جمهوریت پلاوی د ملت حقیقي رنګارنګي منعکسوي او ښځو ته یې ونډه ورکړې ده. د طالبانو د 15 کسیز پلاوی چې نن کابل ته راځي مشري به عبدالحمید اخونزاده کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر و. طالبان تاکید کوي چې پلاوی به یوازې د بندیانو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د پلاوی دنده یوازې تخنیکي او د بندیانو په خلاصون پورې محدوده ده. د بندیانو د خلاصون مسأله او د افغانستان د حکومت له لوري د مراکش پلاوی د نومونو اعلان د بین الافغاني خبرو لپاره مهم بلل کیږي. تاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبري د مارچ په 10مه پیل شي، خو د دې لپاره چې له یوې خوا د دولت مرکه چی پلاوی نو تاکل شوی او له بلې خوا د بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف دوام وکړ، تر اوسه دا خبري نه دی پیل شوی. طالبان د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتونکي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 30 بندیان به تر 3 شنبې پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغان حکومت په کابل کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعدات اعلان کړل. چارواکي د کابل ښار یانو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه بهر ونه وځي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند سوی او دغه شان په ښار کې دولتي ادارې هم د 3 اونیو لپاره رخصت سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په پلازمینه کابل کې د راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد وضع شول. د دغې اعلان په اساس به ټول دوکانونه د خلکو پر مخ تړلي وي، خو هغه د لومړنیو خوراکي موادو لوی دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورنیو ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. دغه شان بخاري بسونه او هغه واړه موټر چې له 4 کسانو زیات پکې ځایږي هم نشي کولای په دې ښار کې تګ راتګ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت امر کړی چې باید د قصابۍ مالونه له ښار بیرون حلال کړی شي. همدغه شان زیارتونه، پارکونه، حمامونه، مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې هم باید وتړل شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او د دې ترڅنګ په دې ښار کې دولتي ادارې هم د 3 اونیو لپاره رخصت شوي دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د جمعې په ورځ په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل
د عامه روغتیا وزارت د غشن امنیتي او یو شپږ نورې ادارې چې د وزارت د رهبری په اساس فعالیت ته اړتیا لیدل کېږي نه دي رخصت. نور ټول دولتي ادارې په کابل ښار ولسوالۍ کې لږ تر لږه 3 اونۍ رخصت دي.
روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کرونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافي او ننوي د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتلو له دې امره مستثنا دي. د افغان حکومت دغه پریکړې په اساس د کابل ښار اوسیدونکو یوازې کولای شي له روغتیایي خدمتونو، لومړنۍ خوراکي توکو او له یو بل سره د همکارۍ لپاره له کور څخه بیرون شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ له خلکو غواړو چې د اړتیا په صورت کې له کورونو څخه راووزي او کنه کور کې پاتې شي. د خپل صحت لپاره که څوک په دې برخه کې د قانون خلاف عمل وکړي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
له دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې هم په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4 نوي ته رسېدلی چې 4 یې په کابل کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا که خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي په دې وایرس اخته شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که وضع شوي اقدامات عملي شي په کرونا وایرس د اخته کسانو کچه به کمه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان وایي افغان سکانو ته د موجود ګواښ په پام سره د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې د افغان سکانو د ورغوښتلو پروسه ګړندۍ کړي. تر اوسه پورې 14 افغان سی کورنۍ په کاناډا کې میشت دي. په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان له ویان بلفرید سنگ سره صفی الله ستانیزي مرکه کړي. لومړی پوښتنه کړي چې د افغان سکانو لپاره څه مرسته کولای شي.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
له هغه سره مستقیمه مرسته ډیره سخته ده. لمو سره داسې کوم لار نشته چې هغه ته مستقیما پیسې ولېګلی شو. ټول کار چې موږ کولای شو هغه دا دی چې د کاناډا په حکومت غاګو کړو چې د مستقیم سپانسر کولو پروګرام راته برابر کړي چې هغه له افغانستان راسان کاناډا ته راشي. هغه چې موږ له کلونو کړه او د سوریه له کډوالو سره مهم په دې شکل مرسته کړي. زموږ سازمان د منمیت سنگ له بنسټ سره په ګډه افغان کډوال سپانسر کړي هند راشي او تر اوسه پورې شاوخوا 14 د کورنۍ کاناډا ته را رسیدلي. څلوېخت نورې کورنۍ هم خپلو اسنادو ته منتظرې دي. موږ دا موضوع له کلونو راپورته کړي چې په افغانستان کې سکان او هندوان له خطر سره مخ دي. ژوند یې سخت ګواښل کیږي. موږ د څو ورځې مخکې پیښې په اړه سخت خواشینی یو، خو دا هغه څه دي چې ډېر غیر منتظره هم نه دي. دا هغه څه وو چې موږ فکر کوو پیښېږي به، او هلته میشتو کورنیو هم دا ویره درلوده.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
غواړم د څورې مخکې پیښې د تحقیقاتو په اړه وپوښتم، او هم د هغې پیښې په اړه چې 2013 کال کې په جلال آباد کې وشوه په سکانو باندې. آیا تاسو راضي یاستئ له دې تحقیقاتو، او تاسو له افغان حکومت څه
غواړئ؟
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
دا وزید د افغانستان حکومت سره له دې چې کوم تعهد بلري په دې کې ناکام شوی چې سکان او هندوان په خپل واد کې خوندي وساتي. دا وزید خبره ده کوم څه کم زر سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي هر ورځ له تابعي سره مخ دي. د خپل کورونو او ګوردوارو یا معبد ځایونو څخه محروميږي او عادي ژوند نشي کولای. زه په دې اړه څه نه وایم چې د افغانستان د حکومت او چارواکو نیت څه ده. مطمئن یم هغوی ښه دي، خو هغوی د دغو خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي.
But in terms of actual ability to provide protection and safety, it's clear that they are not in a position to do so.
As all of us know, there are some six political figures currently in power in Canada's cabinet.
ټول پویګو چې د کاناډا په کابینه کې ځینې مخکښ سکان په واک کې دي. آیا فکر کوئ هغوی در سره مرسته کوي چې کاناډا ته د افغان سکانو د ورغښتلو هڅې ګړندې شي؟
Canada has a very substantial Sikh population. It's over 600,000 Sikhs.
کاناډا کې د سکانو یو لوی ټولنه ژوند کوي چې باندې شپږ لکه سکان دلته اوسي. بلې، ځینې سیاستوال سکان شته، خو موږ باوري یو کوم کم تعداد سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي او دې ته پام چې هغوی له سخت ګواښ سره مخ دي، کاناډا به د یو مخکښ بشرپاله هیواد په توګه رامخکې شي او هغوی ته به پناه ورکړي، او موږ به د کاناډا په حکومت لا غږ کوو چې رامخکې شي.
په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان سره د صفی الله ستانیزي مرکه وچویلې. په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې افغان سکانو د ورغښتلو پروسه ګړندۍ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، خو هغه هم د کرونا. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اوس په دې وایروس تر 15,90,000 ډیر کسان اخته سوي او 20,000 کسان ورڅخه مړه سوي دي. په کرونا وایروس تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې اخته سوي چې تر 100,000 اوړي. ورپسې ایټالیا ده. په کرونا وایروس تر ټولو زیات مړینه هم په ایټالیا کې سوي. تر پرونه ناوخته پورې په ایټالیا کې تر 9,000 زیات کسان د کرونا وایروس په وایروس مړه سوي وو. چین چې د دې وایروس سرچینه ده، په کرونا وایروس د اخته کسانو او همداراز د مړینو د شمیر له نظره درېیم هیواد ده. په دې موضوع نور جزئیات اسمت سروان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکه خپری شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپری شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینه وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کرونا وایرسو خفیف اعراض لرم، معاینه مې وکړه، کرونا مې مثبته وه، نو تر راتلونکې پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کرونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج څیړونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کرونا په وایرسو شاوخوا 2,09,000 تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1,09,000 انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخابه لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کیدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کرونا په وایرس مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کرونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
نړیوال ورسپانو ته صفی الله ستانګزی کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د مالی مرستو د کمیدو د اغیزې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې سږ کال به له افغانستان سره 1,000,000,000 مرسته کموي او په راتلونکي کال کې به هم ورته کار وکړي. واشنگتن دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ د روغې جوړې راوستلو هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. واشنگتن د مرستو د کمولو یو لوی علت د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د دغو افغان مشرانو نه جوړ راتل په ګوته کړ. فارن پالیسی د دې موضوع د څېړلو ترڅنګ له افغانستانه درې لسیزې مخکې د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شویو حالاتو ته هم اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا په 1989 میلادي کال کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي سرتیرو وتل د هغه وخت د حکومت د سقوط اصلي دلیل نه و. د مخکېني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت په 1992 کال کې ړنګ شو. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو وتل د دې لامل شو چې مجاهدین په ولایتونو او مواصلاتي لارو خپل کنټرول ټینګ کړي. د لیکوال په وینا هغه وخت په افغانستان کې وضع وروسته له هغه بدله شو چې بهرنۍ مرستې بندې او بهر ته طبیعي ګازو صادرات ودرېدل. په دوام کې راغلي دولتي عسکر چې هغه وخت معاشونه نه و ترلاسه کړي یا یې داندې پرېښودي یا یې په ګمرکونو یا نورو عایداتي سرچینو د ولکې لپاره د مجاهدینو په لور ورواوښتل. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان پخوانی ولسمشر نجیب الله د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د شوروي د مرستو تر بندېدو وروسته بېواکه کېدو ته اړ شو او مجاهدینو پلازمېنه ونیوله. د فارن پالیسی په لیکنه افغانستان تر هغه وخته اوس ډیر په بهرنیو مرستو ولاړ دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو تازه داسې اقدامات کړي چې ممکن دواړه لوري مخامخ خبرو ته نږدې کړي. ورځپاڼې د بندیانو د خوشې کولو په اړه د دواړو لوریو موافقې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان حکومت او طالبانو وروسته له هغه څو ګامه واخیستل چې امریکا ګواښ وکړ چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پلي کېدا اغېزمنوي. امریکا همدغو سیاسي کړکیچونو په سبب د خپل یو میلیارد ډالرو مرستې د بندولو اعلان وکړ. طالبانو ویلي بین الافغاني خبرې به هغه وخت پیل شي چې د دوی 15,000 بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. د دې ترڅنګ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نړیوال بانک وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دی افغانستان د کال 8,500,000,000 بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نړیوال بانک په خبره آند امنیتي وضع په بدلېدو سره به هم افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړ پاتې وي.
دا محل په افغانستان کې 2:00 او 26 دقیقې دی. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچي پلاوي د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون د کورونا وایرس 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. په نړۍ کې د کورونا په وایرس تخته کسانو شمیر 600,000 ته نږدې شو او په سربیا کې وی محکمې یو تن په دې خاطر چې قیدات نه دی وضع کړي د کورونا وایرس په 3 کاله حبس محکوم کړ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
مننه. زما نوم ډاکټر زلمه خان احمد زیده د پوستکي د ناروغي او همدارنګ د ښکلا او لیزر متخصص یم.
کله چې د عمل میاشتنیک دیش یا پسرلی شي جلدی حساسیتونه زیات شي، اله دې څه بولی تاسو؟
ډیر ښه. دلته حساسیتونه په مختلفو ګروپونو باندې ویشل کیږي. یو کله چې پسرلی شروع کیږي دلته معمولا نباتات او د ګلان د ټول خپل یو مواد تولیدي چې هغه ته خپل یو قسم ته ټوکسین وای. هغه اکثرا زهري مواد انسان په دی وجود لګیږي یا اکثره دغه بوی د انسان په بدن ته راځي. نو د دغه په مقابل کې وجود یو مخصوص مواد تولیدوي چې هغه ته سیروتونین، بریدکاینین او هستامین وایي. دا هغه مواد دي چې د الرژي یا د حساسیت په مقابل کې اصل عمل کوي.
ډاکټر صاحب، په ټولو یعنی انسانانو کې دغه سیاستونه وي که ځینې انسانان دغه موضوعاتو ته یعنی حساس دي؟
په ټولو انسانانو کې خو نه دي. هغه کسان چې دی وي سکن ډیر الرژیک وي، ډیر حساس وي، هغوی بیا په دغه مشکل باندې اخته کیږي. اکثر خلک کنه کیږي
جانبي وارث به سي څه مشکلات به خلک کې انسان ته دغه دوامدار حساسیتونه وجود ولري.
معمولا حساسیت چې کله لدري افتونه زیاتیږي تر شپږ افتو پورې دا بیا په کرانیک ډول باندې یا په مزمن ډول باندې دا حساسیت مرامست کیږي. کله کله دا بیا د ټول عمر لپاره، ډیر وخت لپاره، دوامدار وخت لپاره بیا پاتې سي. ولی بعضي حساسیتونه دي چې هغه یو لنډ وخت لپاره دي، هغه په اکثر د انټي هستامین دواګانو باندې زړه لمنځه دي. ولی بعضي حساسیتونه چې هغه کرانیک ارتکیریا وای یا کرانیک الرجیک درماتایټس ورته وای یا کرانیک اگزیما گانی ورته وای، هغه بیا په لانګ ټایم باندې دی.
حساسیتونه کاغه لن محالې وی کوګود محالې مطلق تدوی لري کنه؟
ډیر حساسیتونه خو لټولو نه خطه دوی. اول دی حساسیت اصلي منبع پیژندل دي، دغه لمن ځوړل او غیر مقابل کې بیا مخصوص انټي هستامین دواګانی هم ستده. اوس خو اکثر واکسینونه هم دي، خو دغه واکسینونه تر اوسه دومره په دنیا کې کامیاب نه دي، خو بیا هم سناسه ګټه کوي ورته.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د درنو اوریدونکو دا د پښتو نیم ساته لومړنۍ خبرونه چې ما درته وړاندې کړله د دری نیم ساته لومړنۍ خبرونې لپاره زما همکار فرشته جان استودیو ته راغلی. فرشته جان په خیر راغلی او نوی مطالب چې دی چې اوریدونکو ته وړاندې کړل.
تشکر، سلامت باشین افغان صاحب. سلام و روزتان بخیر.